اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صفی الله استانگزای می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. استانگزای صاحب بفرمایید.
من نکم سرور صاحب وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دا پروگرام د طاهر روشن په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې ده. خو په سر کې اوري چې ناتو په افغانستان کې خپل حضور د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ګټور بللې ده. د افغانستان دفاع وزارت په بیلابیل برخو کې 19 تازه عملیات پیل کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. نن څه شنبه په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیلېږي چې د افغانستان په اړه به هم پکې خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویل له شلو نیولې تر 50 وسلوال هر ورځ په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې وژل کیږي. او وروسته له هغه چې د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې، څارونکو ډلو د انتخاباتو په بیلابیلو اړخونو انتقاد کړی دی. پوره خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن سه شنبه په بروسلز کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم خبري وشي. د ازادي راډیو خبریال له بروسل په خپل رپورت کې وایي د افغانستان په اړه بس به سبا پیل شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ورځي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ډاډ ورکړی چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له افغانستانه ملاتړ جاري وساتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د شلو او 500 تنو ترمنځ وسلوال وژل کیږي. دغه وزارت د ویندوی مرستیال جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل چې ملي اردو هم تلفات لري خو شمیرې د کمیدو په حال کې ده.
ما هر روز از 20 تا 50 شورشی را ماسپایدر میارین.
جنرال رادمنش وایي موږ هره ورځ د شلو او 500 ترمنځ وسلوال په عملیاتو کې وژنو. موږ هم په ځینې مواردو کې له 2 تر 12 تنو تلفات لرو. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې ملي اردو په تهاجمي حالت کې ده او د شفق دوه په نوم عملیاتو په ترڅ کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. او د جرمني حکومت پرون خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د جنسي تیری او قتل په تور دی او افغان کډوال له نیول کېدو باید سیاسي مسأله جوړه نه شي. د جرمني پولیس وایي یو 10 کلن افغان کډوال چې تیر کال ورغلی پر یوې 19 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. دا پیښه د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې شوې ده. د نیول شوي افغان هلک په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو پولیسو ویلي چې په خپل جرم اعتراف کړی دی. په جرمني کې یو شمېر سیاسي ډلو د دې پیښې له امله غوغا جوړه کړې او د کډوالو په اړه د حکومت پر کړنلاروی انتقادونه کړي دي. بیا هم خراغ له وسم د سیمه اونړې ته مهم خبرونه. د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشټوالي او د رای ورکولو د بهیر پر سنگوالي نیوکه وکړه. په ازبکستان کې د یکشنبه پر ورځ د جمهوریت ریاست ټاکنې وشوې. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو او دیموکراتیکو ادارو مشر پیټر ټایلر پرون د ازبکستان په پلازمینه کې وویل چې د هغه هیواد د جمهوریت ریاست ټاکنې په ډیره تنګه فضا کې ترسره شوې.
The dominant position of state actors and limits on fundamental freedoms
غلی ټایلر وای د دولتي کړیو کنټرول او د بنیادی ازادیو محدودیت په دغه هیواد کې سیاسي پلورالیزم او لګواک سره مخ کړی او د دغه مخنیوي کړی چې هلته د انتخاباتو کمپاین پر رقابتي ډول سرته ونه رسیږي. مطبوعاتو ته هم د انتخاباتو پر کنټرول لاندې او په تنګه فضا کې څارلې دي. دولتي تبلیغاتو خلکو ته اجازه ورنه کړه چې بدیل غوره کړي. د ازبکستان مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې شوکت میرزیایف د جمهوري ریاست ټاکنې ګټلې دي. هغه به ډیر ژر د ازبکستان د نوي ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړي. د روسیې حکومت وایي د سوریې له حلب ښاره په بشپړ ډول د دولت مخالفو وسلوالو د ایستلو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي چې نن سه شنبه او سبا به په دې اړه په ژنیو کې خبرې پیل شي. واشنګټن چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړی ګڼل کیږي په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی دی. د بشار الاسد رژیم ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی په حلب کې پرمختګ کړی. د رژیم مخالفو ډلو له حلبه د وتلو امکان رد کړی او د ښار په 30% برخې د واکمنې ادا کړې ده. روسیه په بل خبر کې وره چې د روسیه دفاع وزارت ادعا کړي چې پرون په حالت کې د سوریه د رژیم د مخالفو وسلوالو حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکونکي وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د روسیې پوځ پر غربي هیوادونو تور پورې کوي چې د سوریه د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. د روسیې د دفاع وزارت ویاندوی ایګور کوناشینکوف پرون دوشنبه وویل د سوریه د رژیم مخالفانو په همدې ډول پر یو روغتون راکټي حملې کړي دي. ملګرو ملتونو په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې پر صحي مرکزونو له حملو لاس واخلي. او د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز اعلان وکړ چې دغه هیواد جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. والز 45 کلن دی او نن سه شنبه دغه هیواد صدر اعظم له چوکۍ استعفا کوي څو د انتخاباتي مبارزو لپاره ځان تیار کړي.
Je suis candidat à la présidence de la République.
غلی والز وایي زه د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره کاندید یم. زه په ځان کې دا توان وینم او هیله لرم چې هیواد ته خدمت وکړم. دا زما لپاره بشپړ باور دی. مانوئل والز به راتلونکې میاشت فرانسې د سوسیالیست ګوند د کاندید په وړاندې د جمهوري ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم والز د انتخاباتو لپاره غوره کاندید بللی او ویلي دي چې غواړي نورو ته هم چانس ورکړي. رازو د پروګرام مطالبه ته. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو حضور د سیمې د ثبات لپاره ګټور وباله. یونس ستولتنبرګ په بلجیم کې دا خبره هم وکړه چې د ناتو ځواکونه د کډوالو د خپرېدو په مخنیوي کې مرستندوی دي. ستولتنبرګ په بروسلز کې د ناتو په مرکز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې دا خبرې کړې. تفصیل له بروسل د احمد شبار په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شي. د دې دوه ورځنۍ غونډې یوه مهمه موضوع په افغانستان کې امنیت او ثبات ته چې خبرې به پرې وشي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې لا په بروکسل کې وویل چې د غونډې په دوهمه ورځ به د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او په افغانستان کې د ناتو له جګپوړي ملکي استازي اسماعیل آراماس سره د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوي. یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناتو د ماموریت پر دوام ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې د ناتو حضور له تروریزم سره زموږ د مبارزې پر اوږدمهال شمنې دلالت کوي او همداراز په افغانستان کې زموږ حضور د سیمې د ثبات او د مهاجرو او پناه غوښتونکو د خورېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره به د کتنې پر مهال په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ او په افغانستان کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو پر بهیر خبرې وکړي. د ناتو د عمومي منشي په وینا دا هر څه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه بحث کې به د چهارشنبې په ورځ د ناتو د 28 غړو هیوادو د استازو ترڅنګ د هغو هیوادو استازي برخه واخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. همدارس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتو استازیو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نن سه شنبه به په بلجیم کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ تر ډیره د ناتو او اروپایي ټولنې پر اړیکو د ناتو تر پولو ورهاخوا د ثبات او اوکراین په اړه بحث وشي. احمد شیبر، آزادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وی پرون دوشنبه په بیلابیلو ولایتونو کې 19 تازه پوځي عملیات پیل کړی دي. دغه وزارت ویاندوی مرستیال جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ملي پوځ په تهاجمي حالت کې دی او د پوځي عملیاتو شمیر ښایي لا زیات سي. فرشته جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د تازه پیل شوو عملیاتو هدف د وسلوالو طالبانو د ادارې او رهبرۍ د استخباراتي معلوماتو راغونډولو او پروپاګندې مرکزونو او د هغوی د زندانونو له منځه وړل دي. ملي اردو د لیندۍ په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د شفق دو په نوم پوځي عملیات پیل کړل. د ملي دفاع وزارت د ویاندوی مرستیال محمد رادمنش وایي په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي پر اساس د دې عملیاتو د زیاتولو او کمولو پریکړې کیږي.
ما توسط ازی عملیات ها توانستیم که پچیراگام را در ولایت ننګرهار
موږ دې عملیاتو په مرسته توانیدلی یو چې د ننګرهار پچیراګام د بدخشان تګاب او د دایکندي ګیزاب ولسوالۍ تصفیه کړو. موږ د لشکرګاه ښار امنیتي کمربند او پورې 15 کیلومتره سیمه پاکه کړې. موږ په تیرو څو ساعتونو کې د هلمند په نادری ولسوالۍ کې چې دښمن پراخ حضور درلود د ماین جوړولو سترې فابریکې ویجاړې کړې او 150 ماینونه چې هغوی جوړ کړي وو تخریب کړي دي. او په جلال آباد کې چې د دښمن د حملو د پلان لپاره را 4000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد راوړل شوی وو ونیول شو. د دغو عملیاتو په ترڅ کې موږ په ټول افغانستان کې زیاتې لوی ادارې پرانستې. د ښاغلي راتمنش په وینا ملي اردو به د خپلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي چې هغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیسي چې لویو لارو ته نږدې پرتې دي څو د ملي اردو اکمالات اسان شي. محمد راتمنش زیاته کړه موږ اوس د دښمن پر ضد له تهاجمه کار اخلو. دښمن زموږ په وړاندې د مقاومت توان نه لري. هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هغه چې پر لارو پرتې دي او هغو سړکونو ته چې اوله درجه اهمیت لري نږدې دي، زموږ لپاره لومړیتوب لري. خو د امنیتي پلان پر اساس زه د دې ولسوالیو نوم نشم اخیستلی. د ملي دفاع وزارت ویندوی زیاته کړه چې په افغانستان کې د ورځې د 40 او 50 ترمنځ مسلوال وژل کیږي چې زیات پکې بهرنیان دي. محمد راتمنش هم دا څرګنده کړه چې د ملي اردو تلفات د ورځې د 2 او 12 ترمنځ دي، خو د هغه په وینا دا شمېر د کمیدو په حال کې دی. محمد راتمنش وویل د افغانستان ملي اردو د تلفاتو د کمیدو یو دلیل د پوځي قطعو د اکمالاتو ښه کېدل او د لویو لارو د امنیت ښه کېدل دي. د ملي دفاع وزارت ویندوی څرګنده کړه چې د ملي اردو زیات عسکر اوس د ماین په چاودنه کې وژل کیږي او زخمیانېږي، ځکه وسلوال طالبان د جبهوي جګړې توان نه لري خو پر لویو لارو ماینونه ږدي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزینای کمپاین د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 13 پورې په دې کمپاین کې له آزادي رادیو سره اوسئ.
د همدغه کمپاین په اړه د هریو رپورټ د لوسلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼې ته ورشئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی. کولی شئ بیلابیل خبرونه او راپورونه له دغه فیسبوکه وګورئ او همدارس د هغو راپورونو لینکونه چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی اورګ خپریږي له همدغه فیسبوکه ترلاسه کړئ. تاسو همدا شیبه ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 15 باندې وګورئ. د جرمني حکومت وی لدی چې یو افغان لکل ته پر یوې انجلۍ د جنسي تجاوز او قتل په تور نیول شوی باید سیاسي مسله جوړ نه شي او بلکې د جنایي جرم په توګه ورته وکتل شي. د جرمني پولیسو د جمعې پر ورځ یو افغان کډوال پر یوې انجلۍ د جنسي تیری او د هغې د قتل په تور ونیو. د افغان هلک 18 کلن دی. د جرمني حکومت وی دا جنایي مسله ده چې باید سیاسي چلند ورسره ونه شي او باید داسې خبره ورڅخه جوړ نه شي چې د کډوالو په اړه د دې حکومت پر کړنلارو اغیز وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلازې په دغه راپور کې.
په جرمني کې د یوې ځوان نجلۍ د قتل او پر هغې د جنسي تجاوز په تور د یو افغان کډوال نیول کېدو غوغا جوړه کړې ده. په دې هیواد کې یو شمېر سیاسي ډلو چې د کډوالو په اړه د حکومت د کړندارو مخالف دي پر حکومت فشار راوستی چې له اسلامي هیوادونو د پناه غوښتونکو پر ورتګ محدودیت ولګوي. د جرمني پولیسو د جمعې په ورځ یو 18 کلن افغان کډوال چې تیر کال هغه هیواد ته ورغلی د ماریا لادن په نوم پر یوه 19 کلن نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د قتل په تور ونیو. پولیسو ویلي چې ماریا لادن د طب محصله وه او لومړی جنسي تیری ورباندې سوی بیا وژل سوې ده. پولیسو ویلي چې د پیښې له ځایه راغونډ شوي شواهد او د ډي این ای معاینې څرګنده کړي چې نیول شوی افغان کډوال په دې مسله کې لاس لري. دا پیښه د روان کال د اکتوبر میاشتې په پیل کې شوې ده. د دې افغان کډوال نوم نه دی اخیستل شوی او په اړه یې ډېر معلومات هم نه دي خپاره شوي، خو ویل کېږي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د افغان له یوې جرمني کورنۍ سره اوسېدو او ویل کېږي چې تر دې مخکې یې هیڅ ډول مشکوک کار نه دی کړی، خو د پولیسو په وینا هغه منلی چې پر ماریا لادن یې جنسي تجاوز کړی او بیا یې وژلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله یو شمېر مخالف سیاسي ډلې او د جرمني ځینې خلک د دې هیواد پر حکومت او یو شمېر مطبوعاتي سرچینو نیوکه کوي چې د داسې مسلو د غلي کولو هڅه کوي او غواړي چې په دې ډول د کډوالۍ له کړنلارې سره د سیاسي مخالفت مخنیوی وشي. سره له دې چې په جرمني کې د مهاجرت یو شمېر مخالف او سیاسي ډلو له دې مسلې سره غوغا جوړه کړې، خو د حکومت یو ویندوی پرون وویل چې که نیول شوی افغان کډوال مجرم وپېژندل سي د قانون پر اساس به سخت مجازات سي، خو دا پېښه باید له یوې ډلې کډوالو یا ټولو افغانانو سره چې هلته پناه غوښتنه کړې ونه تړل سي او له دې سیاسي مسله نه جوړوي. ویل کېږي چې تیر کال هم په جرمني کې د نوي میلادي کال د را رسېدو په مراسمو کې هلته ورغلو په ناغوښتونکو له ګڼ شمېر ښځو سره جنسي زور او زیاتی کړی، خو ځینې خبري رسنیو تر ډېرې مودې په دې اړه له رپورټ ورکولو ډډه کړې وه.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دي لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه هم اوریدلای شي. دغه پروګرام په همدې ځای ختمیږي. لدی ورسته تر 9 بجو د ازادي رادیوي مجله مهیروي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اورئ.
دوی کولای شي له پروډکشن لار ډېر پیسې پیدا کړي. خام مثال د ملالی سیریالو
لاندې کایتونه او په ادبی باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع لاړخه د تمثیل ویش څنګه شوی. تر دې هر څومبای خبرونه لرو. همایون هوا دی راو روی
د عبدالباری جهانی نهم شعری اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 دیرش پانو کې مناجات، 9 دیرش غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کرکتونکو په وینا د خاغلی جهانی د دې ټولګي شعرونه خورا نوی مضامین لري. دا یادونه وردا چې د فردوس په خبرېدلو سره د خاغلی جهانی د چاپ اثر شمیر شلو ته ورسید. تیر سه شنبه د سیمایزو رسنیو د پراختیا کانفرنس په کابل کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د سیمایزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمایزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفی په دې کانفرنس کې وویل رسنۍ لا هم له مالی ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخ دي. دا دې ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅې کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ را لټېدلې لانجه واره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه اوارېږي، بلکې د یو بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور وروي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړه راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې یې له ډېرو کلونو را په دې خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نښه کول. باریس ساپه وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او د موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی او نو تاسو دا کیسات اخلی او کو بدل ته اخلی نوم دې سړی نه واخلی.
باریس ساپه په خپل سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي
سمو د مخ کې د غسی او پی خوال یو جانب را پاسې د بل جانب نه پکې یو تن مړ شو چې په بدل کې غابل جانب چې به مشران او د کلو سپینګرو اندارنګ د کم چې جرګمارو جرګمارو خلکو د غسی فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو نمداسې و شو فیصله په دمانه خلک په د متفق شوم د کوشنده ورکو هغه سره بشاره چې کوم دی د تختیدل دی په کلی کې نشته
هغه وای ډیره وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پرېږدي او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړي باندې ګوتګدي او د کوشنده په نوم یې غواړي. د دم کلي اوسیدونکي او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وایي دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړی، خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړې کوي چې د دوستۍ په ځای یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته زمینه برابروي.
دلته یو نفر قتل کړی و او هغه قاتل چې فرار شو وتښتېد، هغه سړي دي دا سړی وژلی دی وروره، ته پوهېږي دغه سړی موږ ته ستا د ټول ګواهي هر ځای کې چې پیدا کړ مړی ته، نو دا خو تیار بلې پدنې ته اور وال دي چې بله پدنه په دې کې پیدا شي، یو خوشحالي ده یو بل وشي په یو بدو کې بل بد کوا.
مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی. د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو دپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي. له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي.
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته، دا جرم دی دا ظلم دی. قرآن کې راغلي ثم یرمی به بریا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی، دا انصاف نه دی. الله تعالی د دې نه د جدي خودداری حکم کړی دی. البته زموږ استاذ په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو څه شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه لري.
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي.
هماغه کوشنده چې دی هغه هم به داسې زیاته لاړ شي چې چا پې وس نه کېږي بغیر د رب نه، کومه داسې لاسته راوړنه یا هغه مثبت حل پکې نشته.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمند جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د دوو کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنا دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل دپاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړې شي، خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی.
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطع که خصومت نو د دو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي، بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکوي، سره کینی سره وغږیږي، یو بل ته بخشش وکوي. اما دا چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده، کیدلی چې اول له لحاظه د قانون شریعت هغه سړی بیخي په ځان خبر نه وي، هغه سړی کوشنده نه وي، خو دوی یعنې دا خصومت قطع نه کوي بلکې زیات یې کوي، بلکه هغه سړي ته یو تشویش ور پیدا کړم.
د محکمې رئیس وایي که هر قومي مشر په جرګه کې د وژل شوي شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي، دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی.
چې که دوی کله صلح کوي، صلح یې موږ ته مدد اعتبار ده، موږ په منې خوشحاله یو. ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نه کوي یا په هغه کوشنده ورنکه نور د رضایت په هر رقم سره چې د دوی خوښي حاصل کړه دا به بهتره وي، ځکه که پاینده کې دوی موږ ته راشي چې موږ دا صلح وسیقي د شرعي ته راته ورسوه، هغسې صلح چې په هغه کې کوشنده معرفي شوی وي زه هغه په وسیقه کې هم نشم ورته رسولی. بنان ما ته هم مشکل پیدا شه، سپین ږیري ته هم مشکل پیدا شه، هم موضوع هم نشو حل.
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په څیر په کونړ کې اوس هم جرګې او قومي مشران د قاتل له کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي. کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګې لخوا پر شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمې ته به نه ځي، او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپل سیمه کې ولید نو وژلی شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي. دې کار سره نه یوازې دا چې دښمنی له منځه نه ځي، بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
محمد عارف همدرد ل څو کلونو رئیس سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، چې کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه دی ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې، چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی. او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده، دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، پخپل مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری وو په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلي دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټومبي، رنگونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي. ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي، شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دې په خیال کې نیولی، باید هغه ثانی ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډراما یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه ښه قدرونه لرو په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې. پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه ښه لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالی په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سریال تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېر برخې اوس ما نه هېر دي. خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي یې لرلو. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته مونږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو،
نو مونږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دې ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سریالونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب، کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته مې اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویل یې زما د سریال چې کله مې ثبتاوه یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي. نو څه فکر کوی د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای سي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا سي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
او دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومنده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که مونږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شی نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او د دې تر څنګ مونږ په اطلاعاتو کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کم سیمینار جوړ کړی، نه کم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو. او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو په دې برخو کې. تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات و کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه و مسلمین ته نه دې کړې، نو ښځینه و مسلمین ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمینو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه. او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړو، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یې لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه یې غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور سو، دا مصرف تاسو پوره کړو کوم نه
کړو؟ ما خو دا سریال یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر ایزار بوبی نومیدم، هغه ته لیکلی بل مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړ. او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو، او دا سریال تقریبا یو لک ډالر پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي، موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي، دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالۍ سیریالو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا هم یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه اوس راشنا یم، پېژنم.
همدر صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي، د هغې سره
یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
معرفي کوي.
کتاب عبدالرضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدالرضا، اوس دې الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال و.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي،
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي. نو که یو سکرپټ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي او د اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي. پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوری، منظر کشی به کمزوری، نور پر ڈرامہ کې دومره سخت نشته، صرف پلاٹ او قشر د ڈرامې چې دا ډیر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ڈرامہ کې مرکزی خیال څه شی دی، ڈرامې نقش په څه شی باندې تاویږي، تعلیمی ڈرامہ ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی.
همدار ته ورستی کارونه مڅدي اوس په څه بوخت یاست څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به ان شاء الله په لنډ وخت کې راشي، پټی نکاح په نوم باندې، او د دې تر څنګ یو دوه سیریال دي، په دغه باندې بوخت یم.
کور مدان ډیر زیات مننه.
لتا جو هم مننه.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دا ځل وغمې درې لنډې کایتونه لوستي. په دغو لنډو کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو، تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو. داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي، خو زموږ لیکوال دې ته زړه نښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي. د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي. په دې له چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي، وږ به شو وږمې ته.
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کور یې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي. د ښار هوښیاري بوډۍ ته ورغی، ورته یې وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به یې څنګه اواریږي. بوډۍ ځواب ورکړ، غم مه کوه، زه به دې چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. ده ورسره ومنله. بوډۍ ورته وویل چې آس، غوا، چرګې، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي، ټول به در سره په دا خپل حویلۍ کې چې پکې اوسي خوندي کوي. بوډا ته د بوډۍ خبره چټی ښکاره شوه، خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي. بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده هم داسې وکړل، او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی ولید. یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسېدلی ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ وړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لاله، شکر چې ومې لیدې، موږ خو په تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډېر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د گزارې پوښتنه کوي. نو به یې وویل، تا ته څه کارې چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهېږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ما ته غړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل، که سپی راپسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتي. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره راپیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چهارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاست چې څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند وو. لاروی ته په زړه کې ور تېر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چهارمغز را خطا شو، سیده ده ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډېر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبه جفاوی، خو وفا هم کوی، دردونه چا ته چه ورلیگی پی دوا هم کوی. خکولی چه هر سمره بزرگ شی او د خدای ولی شی، دی دیدن منز قضا کوی، دی زر غلا هم کوی. او ظالم مون خود حلوا پس خپل سر ماتو، ستا عجب دی چه دخلی می نمولا هم کوی. غریب گردباد چه کل اومومی، دی خاور و کفن دی مرگی غیگ تورزی و تنسا هم کوی. او خدایا کمینا نارواوی، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوي. زندگی دی یو مجبور آخوان کار دی، زندگی دی یو مجبور آخوان کار دی، عمر څه دی د کوچانو امامت دی، چې بسم الله خانقا جوړ کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. یا بل باید دسه حدیث دی دا چې خزر نمایی دین د بسم الله ملا صاحب خو لکه پر ایمان را وړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته، ځینې سیمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته، د مولانا په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي، مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنۍ مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي، او دا دغه شرط مني. د شیر اخیری بنده سیده چې کله چې هغه مین خپل محبوبې ته روان دی او د مور زړی راایستلی او د مور زړی په لاس کې د دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې. هغه پیغله چې بېحد ښایسته وه پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان وو، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو. په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو، په منګل کې د خپل یادي زړه وو. په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره وه نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره. د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې: اوف کرار درما پر لار ځمکې ته ګوره، چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي. دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنی د مور عواطفو ته وګورئ، مور اولادونو په اړه څومره مهربانه ده. ځینې تمثیلونه وي چې په هغو کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوي وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګه وبشیندي، مرغان نوځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شرنګا اوري، په ډېر خوشحاله کې. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو طوفان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یووړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې: پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکې شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کودې کودې شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یووړل. پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا و په غړمبار روان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، پر جوماتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتې تندر نتیجه را سره شریکوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول: زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زلمی سل جنکۍ په غېږ کې ټینګ نیولي، زه د کنډو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر وینې خښې، یو ګودر وښ کې خښې، زما د هر تابوت په هره تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي، چې کله وطن جوړ و څه شی و، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، او اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، موږ څه غواړو، او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي. د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کیږي. مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت را تبریخي، حال دا چې حقیقت کې د شي د دې نه ډېر لوړ وي، مونږ نه ورسېدلي. په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی، د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی، نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري، تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري، خبر نه چې دا تصویر د یو مارغه دی، خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی. مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مارغه روان وي، د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو. وایي ځینې خلک داسې دي چې د مارغه په ځای د مارغه په سیوري پسې منډې وایي، یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي. او په دې تمثیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې، او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې. بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ، د سیمبول یا د تمثیل معنا یې ونه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه. په دې شعر کې وایي چې: د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوږې مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکې نه وه لکه نشه چې نوی پوره او خیخه پای ته ورسی. دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی، خو معناګانی ډیرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډیر درد لري چې نشه نوی پوره او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دا لا شهود یا الهامی تجربه لانوی پورا کیف لانوی پورا برت تجربه قطشی. کدیشی یو عاشق یا مین د خپل محبوب دی دیدن شیبا ور باندې تصویر کیچه دیدن و نشو شیبا پای تو ورسیده. کدیشی دی ژوند دی پورا یو تمثیل شی چې زمونږ مرمن لانوی پورا چې دی ژوند شیشا پای تو ورسیږي او څاس کی څاس کی توش.
ډاکټر صاحب دا خو مو توزیع کړو فرزند سیمبولونو پاس. یو بل جالب شیم چې دا خوبونو ده د خوبونو تمثیلونه هم دي، ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي. په دې حیثیه کې یو څه راته ووایاستئ چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په ویش کې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فرویډ او د یونګ د نظره سیمبولیکې بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري. بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې دی نه وي، او اوو ډنګر غوي چې دی د قحطۍ د اوو کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعرانو په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډېر دی چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانتې مشهور اثر کومیډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي، بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کېږي او غیر رهنمایي کوي، د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغوی خبرې ورته کوي، بیا دا د هغو خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغسې خوبونه ډېر دي چې تمثیلي بڼه لري. یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی، هغه موږ د تمثیلونو د سیمبولونو په برخه کې وي، د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګا مې خوب ولیده ته وایه خدلې ده خوب کې مې خدای ولیده. او یو بل ډېر مشهور شعر د غني خان د جیلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي: خوب بینم عالمه کوي څوک راکړې مانا، پروت یم سر مې یخې دی د یار په زنګانه. خوب بینم چې پورته په هوا لکه د باس شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د ایاس شومه. پورته د خاموش زلګینه خوږ د مینې ساز شومه، خرڅه مې په هورو کړه د ډمو زمانه. خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه. سرې شونډې مسکی شوه ماته وی چې ژاړه ژاړه، سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه. خوب وینم عالمه کوي څوک راکړي مانا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعارې او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه لري؟
تمثیل د استعارې او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي، ځکه چې هغه لنډه وي، مشبه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې موږ وایي د ټول مشبه به دی، او مشبه هغه معنا دی چې موږ یې د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطح کې وي، موږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مې زړه سوځي ته به وایې نختې ځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی ته استعاره وایي. خو د کابل نه موږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، په چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلف شون پسی خو چې شه د خلکو خبره نیوي نو ور کوي او څوک د تن نږدې کیږي او بیرته ورن دي. دغه د مایوسه تجربه د ونې د سیند د څپو په مرسته تمثیل شوې ده. او یا مثلا د ژمي سیوري په وړي وې شکر دې زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د موضوع په اړه چې خدا ده چې موږ د چا په کار شو تر ټولو ښه حالت دا ده چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوې. او د یو پر کې د سیمبول سره ده سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا ده چې په سیمبول کې لکه موږ چې وویل سیمبول د لاشعور نه راخوټیږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې موږ ورته کینو چې د رادیو ته یا د میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغسې نه جوړیږي چې ته په شعوري ډول جوړ کړي. د لاشعور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼي. خو تفصیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي بیا په ذهن کې د خپل فکر د هرې برخې لپاره بل بل سیم بوټ لکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی، سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی، توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی. شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړې ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه یې مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوې ولري.
پور دې ودان ډاکټر صاحب
ډېره مننه اومن.
خوب وینم ملما خوب وینم ملما که سوکرا کی مانا خوب وینم ملما که سوکرا کی مانا پروتیم سر میخه پروتیم سر میخه تخبل یار پزنگانا خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چیز لکه لو لکه پسې لو وتم پورته د نرګس نا شوم په خوا درام بیلو وتم تاو د سپینې غاړې د لیلا په امیلو وتم پټ می ورته اوې پټ می ورته اوې سلامونا جانانا خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون بنسیم سی بہر لاڑما خوالد جانا لکا دمی نے نظر لاڑما سترگو دا دل دار لا لک خوب دا سہر لاڑما یوشن کی میں لٹکڑا یوشن کی میں لٹکڑا دا عمرونو خزانہ خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما
خامه سریستر کی سانچی دسا کی سرو گتو کی جانے لاس پسی تار تو لیونے مس لکا خیام دے اڑائی پی نرے اڑائی پی نرے نرے دمینے افسانا خوبی نم ملما کئے سوکرا کی مانا خوبی نم ملما کئے سوکرا کی مانا روتیم سر میخے روتیم سر میخے دخبل یار پسنگانا خوبی نم ملما
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com